که در برنامه حضور پیدا کردین. آقای تیموری، از شما هم بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده که در خدمت شما قرار میگیریم. علمو مل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماځیګر سلور بجې شپې په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم او ری چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې سفی الله ستانګزی برابر کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بي ځای شوی کورونای سره مرستې دوام لري. دفاع وزارت ادعا کړې چې د هلمند نادلي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعې قومندان عبدالرحمن او د هغه وو وسلوال ملګري وژلي دي، او د کاناډا په کیبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي په هلمند کې له تازه بي ځای شوی کورنیو سره مرستې دوام لري. د ادارې نن په خپل ټوټر باندې دغه خبره لیکلې ده. د یو ان ایچ سی آر په خبره تر دې دمه د ګډو هڅو او همغږیو له امله څه باندې 10,000 کسانو ته چې یو نیم زر کورنۍ کېږي مرستې رسول شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په مرسته شویو موادو کې خیمې، نغدي پیسې او اړین غیر خوراکي مواد شامل دي. د هلمند د مرکز لهکرګاه په ځینو حوزو او شاوخوا درې ولسوالیو کې د اکتوبر له 10مې د طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ سختې نښتې پیل شوې چې لا هم روانې دي. د جګړو له امله دواړو خواو ته په درنې مرګ ژوبلې سربېره لږ تر لږه 10,000 ملکیان هم د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي چې اوس په سختۍ په ښار او ځینو امن سیمو کې اوسي. له هلمند په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند د نادالي ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعې قومندان عبدالرحمن له وو نورو طالبانو سره په یو هوایي برید کې وژل شوی. دغه وزارت نن په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې د طالبانو د سری قطعې دا قومندان هغه وخت له خپلو کسانو سره ووژل شو چې د افغان ځواکونو په پوستو باندې د برید پلان درلود. دفاع وزارت وایي عبدالرحمن په نادلي کې د طالبانو د سری قطعې د 50 کسیزې ډلې قومندان و. د طالبانو سره قطعه د دې ډلې له سرسختو جنګیالیو جوړه ډله ده چې اکثر بریدونه رهبري او عملي کوي. وسلوالو طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د ادعا په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د بدخشان د عامه روغتیا چارواکي طالبان تورنوي چې د څه باندې 40,000 ماشومانو د پولیو یا ګزند ضد واکسین مخه نیولې ده. دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نور خاوري ازادي راډیو ته وویل
دستور دادن که در مناطق
طالبانو ویلی چې کور په کور واکسین دی نه کیږي، بلکې یوازې د کلینیکونو کې واکسین وشي. 40,000 ماشومان له واکسین پاتې شوي چې اکثر یې د یمګان، راغستان، جرم او وردوج ولسوالیو وسیدون کړي.
مناطق ورزش باقی مانده است.
د همدا خبر تر خبرېدو وروسته د افغانستان د ملي امنیت شورا یو سلاکار جاوید فیصل په ټوټر باندې په طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره دی په بدخشان کې په غوسیمو کې د ماشومانو د واکسین زمینه برابر کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بدخشان د چارواکو تور رد کړی او ویلي دي چې طالبانو هیڅ کله په ماشومانو د واکسین د تطبیق مخنیوی نه دی کړی. پولیو یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د ملا د ستن مهمې عصبي رشتې یا نخا زیانمنوي او بدن فلجوي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه محدود هیوادونه دي چې پکې لا هم پولیو نه ده محو شوی. د کاناډا په کیوبک ښار کې یو کس د چړې په ګزارونو دوه تنه وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. پیښه بېګا د کیوبک ښار د ملي شورا ودانۍ شاوخوا شوې ده. پولیسو ویلي بریدګاري نن سهار نیولی ده. د کیوبک ښار چارواکو له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي ځکه لا هم د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. کیوبک څه باندې 15,000 اوسېدونکي لري چې اکثر یې فرانسوي کاناډایان دي. د ترکیه په لویدیس کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 150 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ژغورنې د عملیاتو په نتیجه کې نن 71 سړی ژغورل شوی. د ترکیې د عام روغتیا وزیر فخرالدین خوجه ویلي 71 احمد چیتم چې شاوخوا 2 ورځې تر خاورو لاندې و د ژغورونکي ټیم پاتو وژغورل شو. د جمعې په ورځ د ترکیې په دریم ستر ښار ایزمیر کې زورورې زلزلې چې شدت یې د ریکتر په کچه 6.6 ښودل شوی و د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې 900 تنه ژوبل شوي هم دي. او په بریتانیا کې به د روانې اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټولبندیا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام کوي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. په بریتانیا کې 46 زره تنه په کرونا ویروس مړه شوي او هره ورځ په دغه هیواد کې 10 زره نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ چې هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. داود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونو تفصیل ولولئ.
له ازادي رادیو نه خبرونه مو واوریدل. که غواړئ دا نور مسایل پر ویب سایټ زموږ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. د امریکا د متحده ایالاتو څخه د افغانستان د مشرانو جرګې غوښتنه افغانستان د افغانستان دفاع وزارت وایي
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتند.
د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د بی کورنۍ ژوند ته بدلون ورکړ.
ار څونه خوشاله یو ازادي راډیو ته مش خوشاله یو که زموږ وعده یې راوکی.
په بهرنی موضوعاتو کې په ترکیه کې د شویو زلزلو د زیانونو په اړه اوري او د روانې خبرونې دوهمه نیمایي کې دوه نیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او رکشوي عزیزان اوریدل شي. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. مشرانو جرګې نن په یو اعلامیه کې له افغان دولت غوښتنه کړې چې د یوې فعالې ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپاتې ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. مشرانو جرګې دغه شان له امریکا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو نظامي مرکزونو د تخریب او د خپلو تجهیزاتو د لیږد پر زید دا ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپاري. امید زهیرمن په دې اړه راپور لري.
داسې مهال چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل پیل شوي، د افغانستان مشرانو جرګه له متحده ایالات غواړي چې په دې هیواد کې د تلپاتې ثبات لپاره د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. د مشرانو جرګې اعلامیه چې نن د اکشن بي پورس پر شوه پکې راغلي، د افغانستان سنا د یو ستراتیژیک او د یو نظامي تړون کوونکي په توګه له امریکا متحده ایالات غواړي څو د کابل او واشنگتن ترمنځ د شویو ستراتیژیک او امنیتي تړون پر بنسټ په دې هیواد کې د سولې راتلو او تلپات ثبات لپاره د افغانستان دولت او ملت سره یو ځای و اوسي. په دې اعلامیه کې دغه شان افغان حکومت غوښتنه شوې چې د وی فعال ډیپلوماسۍ او د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو د متن سره سم له امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا د تلپات ملاتړ په برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه اعلامیه داسې مهال ورکوي چې عملاً امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتل پیل کړي او د جمهور رئیس ټرمپ له قوله تر راتلونکي کرسمس پورې باید یو ډیر کم شمېر عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د امریکایي عسکرو د وتو سره سم له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د نظامي تجهیزاتو لیږد او تر خواهی د مهمو نظامي مرکزونو تخریب بل بحث دی چې اوس مهال عملاً لیدل کیږي. د افغانستان مشرانو جرګې په خپل اعلامیه کې دې ټکي ته هم اشاره کړې. د دې جرګې دویم مرسیال محمد اکبر ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شویو تړونونو له مخې باید امریکا خپل نظامی مرکزونه او نظامی تجهیزات د تخریب او لیکت پر ځای افغان ځواکونو ته وسپاري.
هغه تجهیزات چې جوړ کړی باید تاسو وسپارئ. ځای خراب نه کوي. هغه تجهیزات موټر، زرهي، ټانکونه او نور مهمات د ځان سره انتقال نه کوي. باید د یو متحد په شکل سره تاسو موږ سره کوم نتیجه تړون لري. دغه مطابق باید تاسو د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته اختیار کې ورکړي.
یو شمیر کارپوهان چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او ستراتیژیک تړونونه یې لوستي، افغان لوري ته د دې وسایلو او تاسیساتو سپارل د شویو تړونونو یو اصل بولي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي مبصر خالد پښتون:
سل فیصده دا حق لري، لکه ټول نظامي تجهیزات چې ملي اردو امنیتي ارګانو تور کړي دي، دغه نوی تاسیسات هم جز د هغو دغه کیږي، او په تمام معنا سره درغو چې د امریکای د ملي منافعو سره ټکر ونه کی، دا باید زموږ امنیتي ارګانو ته تسلیم کړي.
مشرانو جرګې په دې برخه کې هم افغان حکومت ته سپارښتنه کړې چې امریکایي چارواکو سره د دې موضوع اړوند خبرې وکړي، او هغوی پر دې قانع کړي چې د وسایلو د تخریب او لیکت پر ځای دي دا وسایل افغان ځواکونو ته وسپارل شي. تر راپورونو پر بنسټ امریکایي عسکر اوس مهال له هلمند، کندهار، پکتیا، ننګرهار او پروان کې له یو شمېر نظامي مرکزونو څخه وتی، خو خپل یو شمېر مهم نظامي تاسیسات یې تخریب کړي دي.
زمون غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي چې د امنیتي او ستراتیژیک تړون پر بنسټ د افغان دولت او خلکو سره همکار پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې جګړو زور اخیستی. تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي اوس مهال د هیواد په 22 ولایتونو کې جګړې روانې دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، د جګړې او په دې حالت کې د جګړې خه مدیریت کولای شي، او لزګونه طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. اخوا طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دفاع وزارت څرګندونې رد کړې او ویلي دي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. بلخوا د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون بیا له دواړو لوریو د دې جګړې درول او غوښتي دي. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
افغانستان کې د سولې خبرو لپاره سره د جګړې شدت چې قربانیان یې یوازې افغانان دي. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په 1300 ساتونو کې 22 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي، خو جګړې کې مقابل لوري ته درنه مرجوب لاړولې ده، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خغلی امان وایي:
در 24 ساعت گذشته
په 1300 ساعتونو کې 22 ولایتونو کې تاوتریخوالی تر سره شوی. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حملو په ځواب کې 15 اتیا ترهګر وژلي او 40 نور ټپیان کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په ښه توګه کولای شي له خپلو خلکو دفاع وکړي.
د راپورونو پر بنسټ هلمند، روزګان، فراه، هرات، بدخشان، کندهار هغه ولایتونه دي چې د نورو پر بنسټ جګړې پکې تودی او تاوتریخوالی ډېر دی. که څه هم افغان امنیتي ځواکونو په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو د لومړیو خبرو پیل سره فعال دفاعي حالت غوره کړی، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي دا حالت د دوی په زیان دی. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی بسم الله جان محمد ازادي راډیو ته ویلي مخکې له دې چې طالبان حمله پیل کړي باید افغان امنیتي ځواکونه یې مخه ونیسي، خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغان سولې خبرو د پرمختګ لپاره فعال دفاعي حالت غوره کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دفاع وزارت خبری ردوي او وایي چې د روانې جګړې لوی لامل همدا دی چې افغان امنیتي ځواکونه غواړي د دوی تر واک لاندې سیمې ونیسي. ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د دوی جنګیالي یوازې د خپلو سیمو د دفاع په حالت کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان بشر حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جګړې لښکېلو خواو غواړي چې جګړه ودروي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته ویلي د تېرې اونۍ 15 ورځو کې د دوی موندنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې لسګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی ده.
در 5 روز هفته گذشته انجام
د تیرونی په 15 ورځو کې 139 ملکیانو ته مرګ ژوبله وختی، چې په دې ډله کې شپږ 500 سوځل شوی او 3 اتیا نور ټپیان دي. زموږ اندېښنه د تاوتریخوالي دوام دی. جګړه باید محکوم شي.
د افغانستان په لوړ شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې په داسې حال کې زور اخیستی چې قطر کې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په موخه لا د خبرو پر کړنلاره هم هوکړه نه ده شوې.
په وروستیو کې د کندوز د مرکز د اړوندو سیمو سربیرا په خانآباد، امام صاحب، علي آباد او دشتیرچی ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي او په دې ولایت کې جګړو زور اخیستی دی. په اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور اورو.
له یوې اونۍ راهیسې د خانآباد ولسوالۍ اړوند د نوآباد په سیمه کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري، چې له امله د کندوز څخه لویه لاره هم د ترافیکو پر مخ تړل شوې. پر خان آباد سربیره د کندز په نورو سیمو کې هم وسلوالو طالبانو پر حکومتي ځواکونو بریدونه زیات کړي چې له کبله یې نښتې او جګړې پراخې شوې دي. د کندز عامو اوسیدونکي وایي د جګړو تر ټولو درنه بیه دوی پرې کوي او پراخېدونکو جګړو یې ژوند تریخ کړی دی. د نوآباد یو اوسیدونکي نور محمد چې کور یې د جګړې سیمې ته نږدې دی وایي عبداللہ خان رات وویل چې کوم مرکزی حکومت د کندوز وسنی وضعیت عاجله پاملرنه ونه کړی حالات ولا کنټرول ووزی.
د جګړو د دزو ژغ په شار کې اوریدل کېږي. خپل روزګار ته په شتوګه پر مخ نسو وړلای. موږ د شپې لخوا خو هیڅ خوب نه لرو ځکه هر شپه جنگ وي، هر ورځ جنگ دی.
د کندز د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره د دولت تر ادارې لاندې ساحه راتنګیږي. د ولایتي شورا رئیس مدیر یوسف ایوبی په دې اړه وویل
با سر شدت جنگ در ولسوالی خان‌آباد، اطراف کندوز، ولسوالی
در کندوز شهر ولسیمو په خان‌آباد، امام صاحب علی آباد او دشتیارچی ولسوالیو کې د جګړو د شدت له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه سوي دي او د خلکو کورنۍ ویجاړ سوي دي. د کندوز وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره مخ په خرابېدو دی او د خلکو ژوند یې له ننګونو سره مخ کړی دی.
د کندوز دی والی وای نسمت الله مرادی د خلکو اندېښنې منی او زیاتوي چې د ولایت د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف تازه دمې کومانډو ځواکونه را رسېدلي دي.
کندوز کې چرکي او ډلهیز بریدونه د وسلوالو مخالفینو لخوا په یو شمېر سیمو کې ترسره شوي او لا هم دوام لري. خو د خوشبختۍ خبر دا دی چې مخالفین ونه توانېدل خپل لوی پلانونه ترلاسه کړي. د دوی ستر پلانونه شنډ شو. د کندوز خلکو ته ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې د امنیت ټینګښت په خاطر باندې دا ممکنه لارو په ګډه د امنیتي دفاعي کشفي سکتور سره په هماهنګۍ باندې هغه د کندوز خلکو ته د
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې وسلوال طالبان پکې پراخ نفوذ لري او په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې توانېدلي چې ښار ته ننوځي او د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار ځینې مهمې برخې ونیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
و موردل چې په د کندوز مرکز اړوند سیمو باندې د دولتي پوسټو باندې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې شوې دي. له جګړو ورخوا په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په تېر یوه میاشت کې په کورونا وایرس داخته کسانو سلنه شپږ نه تر ولسو رسېده، خو په وروستیو دوه اونیو کې دا شمېر شل نه تر شپږیش سلنه پورته شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې یوازې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمېر شپږ اویا ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په افغانستان کې یو څلوېښت زره او یو سل پنځه تنه په کورونا وایرس اخته شوی دي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو د شمیر د ثبت په برخه کې کموالی محسوسېده، خو اوس یو ځل بیا روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنې، د هوا سړېده او تر خواهی د لویو راټولېدنو له کبله په دې وایرس دخته کسانو د ثبت په شمیر کې زیاتوالی راغلی. عبدالله رسیخ نهویش کلن دی او پنځه ورځې کېږي چې بدن یې د کورونا وایرس له کبله ناارامه دی. دی وایي وروسته له دې چې رستورانتونه بیرته پرانستل شول او دی له خپلو ملګرو سره یو ځای هلته ولاړ، په دې وایرس اخته شو.
پس له دې چې محدودیتونه کم شول موږ له کوره د باندې ولاړو. یو ورځ له خپلو همکارانو سره د خوړو لپاره باندې ولاړم، خو دوه ورځې وروسته مې د ذایقې حس او د خولې خوند له منځه ولاړ.
په ورته وخت کې د افغانستان د عامی روغتیا وزارت ورځ تر بلې په کورونا د اخته کسانو د شمېر په زیاتېدو اندېښنه ښایي. د دې وزارت د ویان مرسیال نورالله طریقي ازادي راډیو ته وویل
په تېره څلوېښت او یو څلوېښتم اونۍ کې زموږ فیصدي تر اوولسو پورې وه، ولې بدمختانه تر دوه څلوېښتمې فیصدي اونۍ پورې زموږ فیصدي شپږویشت ولاړه شوله، شپږویشت لوړه شوه. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوال باید د روغتیا وزارت لازمې لارښوونې جدي عملي کړي.
د ښاغلي طریقي له قوله سړه هوا، لوی راټولېدنې او د هوا ککړتیا هغه عوامل دي چې له کبله یې د کورونا د مثبتو پېښو شمېر زیات شوی دی. د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 24 ساعتونو کې د 301 مشکوکو پیښو څخه 26 مثبت دي. د دې تازه شمیرو په سب سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر 145501 ته ورسېده چې له دې شمیر یې 3,326 تنه رغېدلي او 1,516 تنه یې مړه شوي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي تیرو اونیو ته په کتو اوس مهال د کورونا د مثبتو پیښو په شمیر کې 24.3% زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ګرزبندیز له منځه تللی او قرنطین هم په بشپړ ډول مات شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د یوې نړیوالې موضوع پر لور. یو اویا کلن سړی د ترکیې په زلزله زیلی ازمیر ښار کې نن له یوه نړېدلې ودانۍ ژوندی ویستل شوی. د دې سړي ژغورنې د ترکیې په وروستۍ زلزله کې دغه کسانو ژغورنې ته هیلې زیاتې کړې چې لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي. وروستي راپورونه ښیي چې په دې زلزله کې د مړو شمېر تر 150 تنو اوښتی دی. اجمل ان له نور تفصیل سره.
د ژغورنې ټلې لا هم د ترکیې په ازمیر ښار کې چې زلزلې زیات سپلې له نړېدلو ودانیو څخه د کسانو په راایستلو بوخت دي. په ایجه سمندرګي کې د ریخ تر په کچه 6.9 دی زلزلې د جمعې په ورځ ترکیه او د یونان د ساموس ټاپوګانو ولړزول. زلزله کې تر دې مهاله د مړو شمیر لږ تر لږه 150 کسانو ته رسېدلې چې په کې 9 تنه یوازې په ازمیر کې مړه شوي. د ژغورنې او لټون د عملیاتو په لړ کې نن یو اویا کلن سړی د یوې نړېدلې ودانۍ له ماتو ګډو ژوندی ایستل شوی. د ترکیې د روغتیا وزیر فخرالدین کوچا ویلي دې سړي هیڅ کله هیله مندي له لاسه نه ورکړي. د ترکیې رسنۍ وایي چې د دولتي او ځایي بنسټونو لخوا تر 15,000 زیات کسان د ژغورنې د عملیاتو لپاره تنظیم شوي. په دې زلزله کې چې یو شمیر ودانۍ یې ونړولې او په سمندرګي کې وړه سونامي هم رامنځته کړه، د ترکیې د بیړنیو چارو د ادارې په وینا یوازې ترکیه کې 900 کسان ټپیان شوي دي. د یونان چارواکو ویلي چې په ساموس ټاپو کې هم د زلزلې لږ تر لږه 2 کسان وژلي. د زلزلې ټکانونه د استانبول په شمول د ترکیې په لویدیځ او همدارنګه د یونان په پلازمینه اتن کې هم احساس شوي. د ترکیې مرستیال ولسمشر فواد اوکتی ویلي شپږ وشاغه ودانۍ به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي چې زلزلې ډېرې زیانمنې کړي. نوموړي د زلزلو په اړه هغه عام اصطلاح تکرار کړه چې زلزلې خلک نه وژني بلکې ودانۍ دي چې نړېدلې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. په ترکیه کې زړې ودانۍ او یا هغه نوې ودانۍ چې په کم لګښت یا غیر قانوني توګه جوړې شوي ډېر کله په زلزلو او نورو آفتونو کې د پراخو زیانونو سبب کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او کله ترکیه بیرته افغانستان ته راوګرځو، د ازادي رادیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکو او د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړو. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی ځنډیدلې واده و چې 12 کال مخکې کوژده شوې وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله نشول کولی خپل ناوې واده کړي. د سلما او د جوان د زوی په جوان باندې سمو د وړاندې د ازادي رادیو خبريال راپور چمتو کړي او لاغه ورسته دغه کورنۍ سره خلکو مرسته کړي. اوس په روزګان کې زموږ خبريال شریف الله شرافت دغه کورنۍ حال پختلو ته ورغلي دي او خبري ورسره کړي دي. نور حال په دې راپور کې و
چمشم سر ولا گوم چراوی ششم زړه می ته یز چون زړه می پټ پس پن سر ز خدمت کو از علم دی جنیر کی پلاس نه را کی یو لک روپی وړي.
دا جړا د شپې ته کلنی سلما ده شاوخه و میشت وړاندې د ازادي راډیو د کیمری په وړاندې د خپل بیوزلی ویرجن کی ساکوله. هغه محل د سلما په ګڼو ستونز کی یو هم د دې د زوی زندې دلی وادو چې دولس کاله مخکې کوژده سوی وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نسو کولی چې خپله ناوې واده کړي. څلوېښت کلن سید ولي چې د سلما یوازنی زوی دی د بیل او کلنګ مزدوري کول، خو پر دې مزدوري د واده پیسې پوره کول ممکن نه و. هغه په سختو او درنو کارونو کې خپله روغتیا هم له لاسه ورکړې وه. خو تر پایې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشتې مخکې د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکښې د سید ولی مور د خپلې بېوزلۍ او بېوسۍ کیسه کړې وه خپور سو. د دې راپور له خپرېدو وروسته ګڼو خلکو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د اروزګان د ګڼو نورو خلکو په څېر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړي نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلي سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو که زموږ واده یې راوکړي. ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه، لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه کړي. زما چې چېته یې واده ورکړی دی په دوغننو کښې شی نه دی یو چا چې کړی. د هغه ارمان مې پر زړه درلودی چې ما له الهي زما د چچې پرده را خوندي کړې چې زما په کور کې دوه مشرزه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زونه ازادي راډیو ته ومرکي.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتي افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لال میرخان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا په ازادي نه چې د خبر مو چې واورېدو او په طرفه نه چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله فقط جایسه و در کار کرده و دوازه دپاره پیسې نه درلود، در بېچاره تکلیف پیدا کرده و او زه د رادیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه ستاسو غوندې ځوانان مثلا کاري لري کار کوي خدای تاسو ته اجر ورکړي.
خپل سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کور یې آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو شمېر افغان میرمنې غواړي چې زامنې یې ډاکټران شي او ښایي اکثره میندې دا وغواړي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هېواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لونو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د ادی په نوم د یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو لخوا نه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالان یې نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټ ایښودونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره یې هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه، نارینه ډاکټر ته نه تله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه. هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نه تلله او هغه میکروب یې وینې ته ګډ شو او بالاخره یې شل یویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه وروسته د هغه نه ما وویل چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هېواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. د کابل ښار په یوه بله څنډه کې بیا د ادیب په نوم یو خصوصي روغتون جوړ شوی. د دې روغتون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزی هم ورته کیسه لري. د دغه روغتون مسؤل ډاکټر ضیا درمل د ښاغلي ستانکزی په اړه وایي،
یتیم پات شوی د خپل د کس د نوم انتخاب کړی، خپل مور په ډیر وړ کینوالی کې لیدلې، ناروغۍ له امله افات شوی، دا ویل چې شفاخانه وای یا روغتون وای نو امادي بنم رکھے.
ښاغلي درمل روغتون ته د دین په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ویني، هغه دا چې ماشوم یو کلوی د درد پر مهال اول غږ په عادي وي. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار دا ویلي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي، خو لا هم ډیری افغانان د دارو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي، چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایروس پرېدو دا چاره هم سخته کړې. تازه دوه اونۍ مخکې په ننګرهار ولایت کې په یوه ورځ د پاکستان د ویزې د اخیستلو په پروسه کې 12 ښځې تر پښو لاندې او مړې شوې، چې ښایي دا هم ناروغانې وي او ډاکټر امیر او